شش شام تا شش صبح روی موج متوسط 12.96 و از شش صبح تا شش شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر در ادامه با همکارم صفی الله استانگزای باشید.
سلام د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانگزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو.
د امریکا متحده ایالاتونو او ازبکستان موافقه کړې چې د 2021 کال د اگست په 15مه د افغان پیلوټانو له لوري تختول شوې پوځي هلیکوپټرونه او الوتکې ازبکستان ته پریښودل شي. په ازبکستان کې د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنک ازبکان خبری آژانس ته وویل متحده ایالاتونه او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواک د جنګي جټ الوتکو او پوځي څرخکو د وضعیت په اړه هوکړې ته رسیدلی دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا الوتکې او څرخکې به په ازبکستان کې پاتې شي، هنک وویل پوځي وسایط به په ازبکستان کې پاتې شي، په دې مخکې لا موافقه شوې ده. هنک یادونه وکړه چې دا وسایط هیڅکله د افغانانو نه و، بلکې په امریکا پورې تړاو درلود. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست 15مه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، افغان پیلوټانو ګڼ شمېر جنګي الوتکې او پوځي څرخکې ازبکستان او تاجکستان ته وتښتولې چې لا هم په دغو هېوادونو کې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي د افغانستان له فضا څخه په 24 ساعتونو کې 215 پیتالوته کې تیریږي. د دغه وزارت عملیاتي چارو مرستیال فتح الله منصور پرون د خپل وزارت یو کلن راپور د وړاندې کولو په مهال وویل دوی له هرې الوتکې شاوخوا $100 د حق العبور په توګه اخلي. د نوموړي په وینا په یو کال کې د افغانستان له فضا څخه کابو 40,000 الوتکې تیره شوي دي. د الوتکو د څار نړیوال سازمان په وروستیو کې وویل د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله ګڼو هوایي شرکتونو د اسرائیل، عراق او ایران له فضا څخه د تیرېدو پر ځای نویو الوتلارو ته مخه کړې او له دې کبله د افغانستان له اسمانه اوس تر پخوا ډېر هوایي شرکتونه کار اخلي. د هوا پیژندنې ریاست وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکي دوه ورځې به د افغانستان 15 ولایتونه د سختو بارانو، سیلونو او بادونو شاهد وي. د هوا پیژندنې د ادارې عمدارس د اوبو او انرژي وزارت په خبرپاڼو کې ویل شوي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ورښت او سیلونو وړاندوینه کیږي. د روان کال د می له نیمایي راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پرله پسې بارانونه اوري او په ډیرو مواردو کې شدید بارانونه د سیلونو سبب شوي چې له کبله یې سلګونه کسان مړه او ډیر مالي تاوانونه یې اړولي دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت پرون د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو پر غاړو میشتو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د سیلونو د راوتلو خطر ته پام ولري. د ایران په جنوب کې لږ تر لږه 3 پاکستانیان هغه مال مړه او اته څلوېښت نور ټپیان شول چې د سپرلۍ بس له یوې لارۍ سره ټکر شو. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون وویل د بس سپرلۍ د 40 په مذهبي مراسمو کې له ګډون وروسته له عراق څخه پاکستان ته روان و. په بس کې د سپرو کسانو کره شمېر نه دی اعلان شوی، خو د فارس ولایت د سره میاشت ټولنې د ژغورنې او مرستو د چارو مرستیال وویل پیښه د یکشنبې په ماښام د سیرجان نیریس په سړک شوې. د لارو د ترافیک پولیسو یو چارواکي عبدالهاشم دیخانی د پیښې علت د بس په بریکونو کې تخنیکي نیمګړتیاوې وبللې او ویې ویل له دې کبله چلوونکي موټر کنټرول نه کړای شو. دا پیښې یوه اونۍ وروسته له هغه کیږي چې په ورته پیښه کې 28 پاکستاني وګړي په ایران کې مړه شول. هغوی هم د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره عراق ته تللي وو. د ایران د راپور پر اساس کابو 15,000 پاکستانیان د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته ورغلي. او د متحدو ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او ترکیه لخوا له چین څخه په وارداتي موټرو باندې د درنو تعرفو لګولو وروسته کاناډا هم په چینایي موټرو 100% تعرفه وضع کړه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دوشنبې پر ورځ اعلان وکړ پر برېښنایي موټرو سربیره له چین څخه د پولادو او المونیمو په وارداتو باندې به هم 15% تعرفه وضع شي. هغه زیاته کړه د چین په څیر لوبغاړي غواړي ځان په نړیوال بازار کې په غیر عادلانه ډول غوره وبولي. د جون په وروستیو کې د کاغلي ترودو مرستیال د چین د ارزانه برېښنایي موټرو پر وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو خبره کړې وه. کاناډا د متحدو ایالتونو یو له اصلي متحدانو دی او د متحدو ایالتونو بازار د کاناډا په صادراتو کې مهم رول لوبوي. لبلی خواهد کانادا سنتونه لمتحده ایالتونه سره سخت اخکل شوی. لویدیسی وادونه او ترکیه په چین تور لگوی چې د برېښنایی موټرو د بای د کمولو لپاره کورنۍ شرکتونه ته سبسایدی ورکوی. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې تفصیل لوستلی شئ. په دغه پروگرام کې بیا هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه د خبرګونو راپور د تخبرو ده چې تازه یو شمېر ښځې د سندرو په ویلو د طالبانو د قانون خلاف غږ اوچت کړی.
منم من زنم من جهانم کز آزادی و مهربانم.
د پاکستان د بلوچستان ایالت وروستی حال هم درکوو.
پاکستانی چارواکو پرون دوشنبه وویل چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو یاغیانو په ریل پټلیو، سټیشنونو، موټرو او لویو لارو په بریدونو کې لږ تر لږه 60 تنه وژلي دي. د پاکستان پوځ د خپلو 14 سرتیرو وژل کېدا تایید کړی ده.
او په دغه پروګرام کې به د افغانستان د سفارتونو په اړه تاسو ته یو مفصل رپورټ درکو چې اوسمهال د افغانستان سفارتونو او سیاسي استازولۍ پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بې ساري بلا تکلیفۍ سره مخامخ دي.
د ډیپلوماسي دستګاه د افغانستان یو برخه جمهوري اساسي قانون ته پخواني جمهوریت ته ژمن پاتې شو. یو تعداد نور د ځینو نورو قومي ګروپي ملحوظاتو پر بنسټ ځینو نورو ګروپو سره یو ځای شول.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی د ښځو د لا زیاتې محرومیت لور ته د یو بل ګام په توګه په نړیواله کچه غندل شوی، د طالبانو د امر بالمعروف وزیر دفاع کوي او حتی د اسلامي نړۍ عالمانو ته په دې اړه چلنج ورکوي. په همدې منځ کې یو شمېر ښځې د سندرو په ویلو د طالبانو د دغه قانون خلاف غږ اوچت کړی. دوی د ټولنیزو شبکو له لارې خپل کمپاین پیل کړی دی. جزئیات د عصمت ساروان په رپورټ کې.
یو شمېر افغان ښځو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي قانون په اعتراض کې چې په عامو ځایونو کې د ښځو پر شخ بندیز لګوي په دې نوم چې د ښځو شخ عورت نه دی کمپاین پیل کړی دی. دوی په خواله رسنیو کې سندرې بللې او ویلي دي چې د طالبانو د بندیزونو په وړاندې به ودرېشي.
منم من زنم من جهانم کز آزادی و مهربانم.
دا د دې کمپاین یو غړی ډاکټر زهرا حق پرسته د په یو ویډیو کې چې ازادي رادیو ته راستولې ویلي چې په افغانستان کې د غاښونو ډاکټر و د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د اعتراضونو د پیلولو په خاطر بندي او شکنجه شو او د دې حمله لاس ورکړه. د طالبانو د امر بالمعروف په نوي قانون کې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده صادر کړی په دیارلسمه ماده کې د ښځو پر شخه او مخلوطولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لویرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د غراز د ښځې ژغ چې سندري نعتونه او قرات هم پکې شامل دي په مجموع کې په زور یا په لوړ ژغ ویل یې عورت بلل شوی دي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف پنجره امید افغان میرمنو ژغ او یوشمیر نورو اعتراضي غورځنګونو د اعلامي په خبرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او له نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د افغان میرمنو د شورنې لپاره لاس پکار شي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف دا نوې قانون چې د اگست په 28مه اعلان کړ ټول څلور فصلونه او 15 دیش مادي لري چې ډیره محدودون کړي. خله دې ټولو پراخو خبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي د نړۍ له عالمانو وغوښتل چې کډغه وزارت د نوي قانون په اړه چې د ښځو حجاب رسنیو او د اسلامي شریعت د تطبیق مسایل پکې شامل دي پښتني اندیشتې لري دوی به لازم ځوابونه ورکړي. د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په چیرو درو کلونو کې د افغان جنو میرمنو په وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولې چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو سرغړونه بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه ادعا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د انجنیر په شونځي کې دا اول سنسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې د ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په ګڼو سیمو کې هم مهاله بریدونه شوي او په لړ کې د امنیتي ځواکونو په شمول لسګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د خپلو 14 سرتیرو وژل کېده تایید کړي، خو بلوچ بلتون غوښتونکي ادعا کوي چې تر سلو ډیر امنیتي ځواکونه یې وژلې دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت دغه بریدونه د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره د دوی په خبره د دښمنانو منظمه دسیسه بللې ده.
پاکستانی چارواکو پرون دوشنبه وویل چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو یاغیانو پر ریل پټلیو، سټیشنونو، موټرو او لویو لارو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 تنه وژلي دي. د پاکستان پوز د خپل 400 سرتیرو وژل کې دا تایید کړی ده. د بریدونه په ورستیو کلونو کې د بلوچ بلتون غشتونکو تر ټولو پراخې حملې دي. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل چې د ترهګرو خلاف په عملیاتو کې 14 سرتیري وژل شوي او یو ویش ترهګری هم وژل دي. د بلوچستان د ازادي پوز په نوم بلتون غشتونکو ډلې ادعا کړې چې د هیروف په نوم یې د پاکستان د پوز پر یوه اډه د دوشنبه په شپه عملیات پیل کړل او له 30 ساعتونو وروسته پرون ناوخته پایته ورسول. دغه وسلواله ډله ادعا کوي چې په بلوچستان کې د پاکستان د پوز بلا کمپ ونیو او هلته دوشپې ته پوځیان ووشل. دوی همداراز ادعا کړي چې د لارو په بندولو او نورو بریدونو کې د پاکستان یو 30 تنه امنیتي ځواکونه وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوز د بلوچستان د بیلولو لپاره له ډیرو کلونو راهیسې د پاکستان د پوز پر ضد جنګي شي، خو پاکستانی رسنۍ د چارواکو په قول وایي چې د دوشنبه په ورځ او وړ مشپه د بلوچستان ایالت په مستونګ، پسنی، کلات، گوادر، پنجګور، تربت، موساخیل، سیوی، پشین، بیلا او کټه کې د بلتون غشتونکو په بریدونو او چاودنو کې د درویش مسافرو په شمول 40 تنه وژل شوي دي. د پاکستان ډان رسپانی ویلی چې حمله کوونکو د گوادر د ساحلي شهر د سونسار د پولیسو پر مرکز په حمله کې د پولیسو وسلې حمله ځان سره وړي دي. په ځینو ځایونو کې پولیس او ملیشا ځواکونه یرغمل کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د دغو بریدونو په خبرګون کې وویل چې دوی پوهیږي چې دا بریدونه چا تنظیم کړي او څوک یې مسؤلیت په غاړه لري. د همداراز وویل چې دا بریدونه په ډیر غور او منظم ډول په یو ورځ شوي دي. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې په خوا په زلونو هند او د افغانستان حکومتونه د بلوچستان بلتون غشتونکو په ملاتړ تورن کړی دي، خو د پرونیو بریدونو په اړه لاسنی دی ویلي. د پوز یو پخوانی صاحب منصب جګرن محمود شاه هند او امریکا د بلوچستان بلتون غشتونکو په ملاتړ تورنوي.
دا بریدونو بیا مقصد دی چې انډیا چې کوم دی هغه د بلوچستان خلکو لا هغه ډېر مجبور دي، غریبانان دي، یو ځای بل ځای هغوی له پیسې ورکوي او هغوی چې کمپلینو دا بریدونه کوي. شاه باندې د امریکې لاس هم شته.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نقوی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له پلټنو وروسته به حقایق له ثبوت سره اعلان کړي. د په عین حال کې ویلي چې د دغو حملو هدف د یوې منظمې دسیسې پر اساس په پاکستان کې د بې ثباتۍ رامنځته کول دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم ورزو د افغانستان د ډیپلوماسۍ په اړه باندې ځانګړي ریپورت ته په بهر کې د افغانستان سفارتونه او سیاسي استازولې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بیساري بلا تکلیفې په حالت کې دي. که څه هم په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د طالبانو استازي کار کوي، خو په نور نړۍ کې دغه دفترونه د بیلابیلو ډیپلوماتانو په لاس کې دي چې په نتیجه کې د بلا تکلیفې د حالت رامنځته شوی دی. د کارپوهانو په باور د دې بلا تکلیفې علت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې خنډونه دي. دې موضوع ته احمد تکل په یو مفصل راپور کې کتنه کړې ده.
او په بهر کې د افغانستان سیاسي دفترونه باید دوی ته ورکړل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د مشرۍ لپاره معرفي کړی خو منل شوی نه دی. د پخواني حکومت چارواکي تورنوي چې یوازې د خپلو جیبونو د ډکولو لپاره کار کوي. ښاغلی شاهین ازادۍ رادیو ته وویل
په هغو سفارتونو کې چې د پخوانۍ ادارې کسان لا تر اوسه کار کوي خو خپل کاري راپور مرکز سره نه شریکوي تر څو د دوی عاید او تصدیق شوي اسناد معلوم شي. هغوی یوازې د خپل جیب د ډکولو لپاره کار کوي، د خلکو څخه د خپل مزاج مطابق پیسې اخلي. نو ځکه خارجه وزارت مجبور شو چې د دوی لخوا د اسنادو د تصدیق اعتبار ختم کړي او د بدل په توګه افغانانو ته وویل چې په هغو سفارتونو کې د خپل اسناد تصدیق کړي کوم چې مرکز سره رابطه لري.
ښاغلی شاهین زیاته کړه چې اوس مهال د طالبانو حکومت په څلوېښتو هیوادونو کې ډیپلوماتان لري چې هلته منل شوي دي او له مرکز سره اړیکې لري. هغه د دې هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو د طالبانو د حکومت لخوا د خبرو شویو اعلامیو له مخې د طالبانو ډیپلوماتان په نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو او ترکیې، روسیې، قطر، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې فعال دي. د جمهوری نظام پر مهال افغان ډیپلوماټا او د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وای په بهر کې د افغانستان سفارتونه په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت سره تماسونه لري، خو نشي کولای لداسې یو حکومت څخه پوره تابعیت وکړي چې د دې په وینا مشروعیت نه لري.
زمنګه هر سفارت خپل راپور گزارش په منظم ډول باندې اکثره طالبان ته وزارت خارجه ته وړاندې کړي او رسمي مراوده او مکالمه د دوی په منځ کې و. البته که چیرته طالبان غواړي چې د دوی نه تابعیت وسی، نه د دوی قانون معلوم دی، نه د دوی بهرنی سیاست معلوم دی، نه داخلي مشروعیت لري، نه بهرنی مشروعیت لري، نو څنګه یو سفارت وشي کولای دا سه خلکو تابع وګرځي چې خپل هم د خپل تعریف کې پاتې راغلي.
دا چې ولی ملګری ملتونه او لویدیز هیوادونه د افغانستان استازولي طالبانو ته نه ورکوي، علت یې د ډیری شنونکو په نظر د مشروعیت ستونزه ده. د بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار او ټولنیز ګډون لګول شوی محدودیتونه هغه مهم لاملونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خندونه رامنځته کړي دي. په خنای ډیپلوماټ غاوس جانباس په دې باور دی چې د طالبانو حکومت خای په نږدې راتلونکو کې هم بریالي نشي چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په سفارتونو او سیاسي استازولیو کې خپل کسان په دندو وګماري.
فکر نه کوم چې په راتلونکو کې هم طالبان وشکړي چې ټوله د ډیپلوماسي او د قونسلي چارو دفترونه خپل ولکې لاندې راولي. دا شونه نه ده د نړۍ ډېری هیوادونه دوی سره په کامل تقابل کې دي، په حقوقي، قانوني، په رسمي تقابل کې دي، په سیاسي تقابل کې دي، په د بشر د حقوقو د موازینو د نه رعایت د طالبانو د خوا په تقابل کې دي او ځینې نور لوی ستراتیژیک مسایل هم دي.
د بشري حقوقو ډلې او فعالان
د ډیپلوماسي د اسکاډ افغانستان یو پرخه جمهوریت اساسي قانون ته بخوانی جمهوریت ته ژمن پاتې شو. یو تعداد نور د ځینو نورو قومي ګروپي ملحوظاتو پر بنسټ ځینو نورو ګروپو سره یو ځای شول چې په شمول د مقاومت ډلې مستقیمه یا هغوی سره د هغوی د قیادت لاندې راغلل. بل ډله یو شورا یې رامنځته کړه چې د افغانستان د ډیپلوماتانو یا د سفیرانو شورا ده. زما په نظر دوی هڅې کاملا غیر منطقي، غیر ملی او یو نوو خود سری کیدی شي تلقی شي.
طالبانو په ډاګه ویلي دي چې اوس مهال دوی پر افغانستان واکمن دي او په بهر کې د افغانستان سیاسي دفترونه باید دوی ته ورکړل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د مشرۍ لپاره معرفي کړی خو منل شوی نه دی، د پخواني حکومت چارواکي تورنوي چې یوازې د خپل جیبونو د ډکولو لپاره کار کوي. ښاغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل
پوغو سفارتونو کې چې د بخوانی ادارې کسان لا تر اوسه کار کوي خو خپل کاری راپور مرکز سره نه شریکوي ترڅو د دوی عاید او تصدیق شوی اسناد معلوم شي. هغه یوازې د خپل جیب د ډکول لپاره کار کوي، د خلکو څخه د خپل مزاج مطابق پیسې اخلي. نو ځکه خارجه وزارت مجبور شو چې د دوی لخوا د اسنادو د تصدیق اعتبار ختم کړي او د بدل په توګه افغانانو ته وویل چې په هغو سفارتونو کې د خپل اسناد تصدیق کړي کوم چې مرکز سره رابطه لري.
ښاغلی شاهین زیاته کړه چې اوس مهال د طالبانو حکومت په څلوېښتو هیوادونو کې ډیپلوماتان لري چې هلته منل شوي دي او له مرکز سره اړیکې لري. هغه د دې هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو د طالبانو د حکومت لخوا د خبرو شویو اعلامیو له مخې د طالبانو ډیپلوماتان په نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو او ترکیې، روسیې، قطر، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې فعال دي. د د جمهوری نظام پر مهال افغان ډیپلوماټ او د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وای په بهر کې د افغانستان سفارتونه په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت سره تماسونه لري، خو نشي کولای لداسې یو حکومت څخه پوره تابعیت وکړي چې د دې په وینا مشروعیت نه لري.
زمنګ هر سفارت خپل راپور گزارش په منظم ډول باندې اکثر طالبان ته وزارت خارجه ته وړاندې کړي او رسمي مراوده او مکالمه د دوی په منځ کې و. البته که چیرته طالبان غواړي چې د دوی نه تابعیت وسی، نه د دوی قانون معلوم دی، نه د دوی بهرنی سیاست معلوم دی، نه داخلي مشروعیت لري، نه بهرنی مشروعیت لري، نو څنګه یو سفارت وشي کولای دا سه خلکو تابع وګرځي چې خپل هم د خپل تعریف کې پاتې راغلی.
دا چې ولی ملګری ملتونه او لویدیز هیوادونه د افغانستان استاز ولی طالبانو ته نه ورکوي، علت یې د ډیری شنونکو په نظر د مشروعیت ستونزه ده. د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار او ټولنیز ګډون لګول شوي محدودیتونه هغه مهم لاملونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. پخوانی ډیپلومات غاوس جانباز په دې باور دی چې د طالبانو حکومت خای په نږدې راتلونکو کې هم بریالي نشي چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په سفارتونو او سیاسي استازولیو کې خپل کسان په دندو وګماري.
فکر نه کوم چې په راتلونکو کې هم طالبان وشکړي چې ټوله د ډیپلوماسي او د قونسلي چارو دفترونه خپل ولکې لاندې راولي. دا شونه نه ده د نړۍ ډېری هیوادونه دوی سره په کامل تقابل کې دي، په حقوقي قانوني په رسمي تقابل کې دي، په سیاسي تقابل کې دي، په د بشر د حقوقو د موازینو د نرعایت د طالبانو د خوا په تقابل کې دي، او ځینې نور لوی استراتیژیک مسایل هم دي.
د بشري حقوقو ډلې او فعالان استدلال کوي چې طالبان باید خپل مشروعیت لمړی لخپلو وګړو واخلي او بیا لنړیوالې ټولنې. خو د طالبانو له نظره د ملي مشروعیت ستنې پر ټول هیواد حاکمیت او د امنیت ټینګول دي. دوی وایي چې د دوی حکومت د نړۍ لګانو هیوادونو سره تعامل لري او دا د خپل واکمنۍ د مشروعیت دلیل بولي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکزي په باور دولتونو ته یوازې حاکمیت او امنیت نه، بلکې ورسره نور معیارونه مشروعیت ورکوي.
یو د دولتونو ترمنځ تعاملات یا اړیکې دي، او بل هم د دولت مشروعیت مسله ده. د دولت مشروعیت مسله په نړیوالو حقوقو کې په دې معنا ده چې دولت برسره پر دې چې په خپل خاور باندې حاکمیت لري، په خپل نفوذ باندې حاکمیت لري، د دې پر څنګ په نړیوالو مناسباتو کې باید د نورو دولتونو او نړیوالو سازمانونو لخوا هم په رسمیت وپیژندل شي. چې د تمګه د مشروعیت مسأله وای.
ښاغلی ستانکزی وای ک طالبان غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، نو باید هغه نړیوال موازین چې د یو دولت لپاره لازم دي په پام کې ونیسي. د ښاغلی ستانکزی په ټکو دولت سربیره پر دې چې باید پر خپل قلمرو او وګړو حاکمیت ولري، باید د خلکو د رائے یا اراده په نتیجه کې جوړ شوی وي، قانون پکې حاکم وي، ټولنیز عدالت، قانون جوړونه او باثباته اقتصاد ولري، ټولنیز خدمات وړاندې کړي، په نړیوالو اړیکو کې ځواب ورکونکي وي، او د نورو هیوادونو امنیت او ګټې ونګواخي. د لومړی ځل نه دی چې افغانستان په ډیپلوماټیک ډګر کې لداس یو کړکیچ سره مخامخ کیږي. د اویایم میلادي لسیزې پورستیو کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد تر پوځي یرغل وروسته هم د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو د افغانستان د هغه مهال دولت په رسمیت ونه پیژند، ځکه داسې انګیرله چې افغانستان تر اشغال لاندې دی. د مجاهدینو د واکمنۍ په کلونو کې کڅه هم په هیواد کې ثبات رانغی او مرکزی حکومت ډیر کمزوری وو. لدې سره سره د دوی حکومت د نړۍ ډیری هیوادونو په رسمیت پیژندلی وو، خو د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال بیا نن ته ورته یو حالت راغلی وو، او د طالبانو حکومت یوازې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان په رسمیت پیژندلی وو. خو په نورو هیوادونو کې د افغانستان په ډیپلوماټیکو ماموریتونو کې د استاد رباني په مشرۍ د مجاهدینو د پرزیدلې اسلامي جمهوریت ډیپلوماټانو کار کاوه. نو په دې توګه د افغانستان په معاصر تاریخ کې داسې پیښ شوې چې یو شمیر هیوادونه افغان دولت په رسمیت ونه پیژني، خو داسې هیڅ کله نه دی پیښ شوې چې یو دولت د دریو کلونو لپاره نړیوال مشروعیت ونه لري. د افغانستان د ډیپلوماسۍ د وسنی وضعیت سره ل دوهمه نړیواله جګړه ورسته په نوی نړیوال نظم کې هم لګلی دل شوی. د چین د خلکو جمهوریت په 1909 سال وختم کال کې جوړ شو، خو ځینو اروپایي هیوادونو نږدې لس کاله وروسته او متحدو ایالاتونو نږدې دیرش کاله وروسته په رسمیت وپیژند. په 1911 کال کې د هیواد د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. ښایي نور هیوادونه هم له داسې یو حالت سره مخامخ شوي وي، خو دا چې د نړۍ ټول هیوادونه یو دولت په رسمیت ونه پیژني او یا د یو هیواد سفارتونه او سیاسي استازولۍ دي د بیلابیلو تنظیمونو نو پلاسکی وی په ندرات سره پیښیدای شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
په پکتیا کې د غواو فارمونه ډیر شوی او په دې سره ښار کې طبیعي شیدو، مستو او نور لبنیاتو ته د خلکو لاسرسی ډیر شوی. د غواو فارم لرونکي د طالبانو حکومت غواړي له بهر د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د لوی پکتیا په خاورونو او بازارونو کې چې تر وروستیو کلونو د کورنیو څارویو تازه وطني محصولات لږ ولیانه پیدا کېدل، اوس په کې د څارویو د فارمونو په جوړېدو سره وطني لبنیات لکه شیدې، مستې، چکه، کوچ، پنیر او نور محصولات په ډېرې دودي. د پکتیا مالداران له خلکو غواړي چې کورني محصولات د کاروي او مسؤلین دي هم هیواد ته له بهره پر وارددونکو لبنیاتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي. د پکتیا دوه تنه فارم لرونکو حاجی زرین ګل او حاجی محمد مشال رادیو ته ویل
چې موږ په دې سره طریقه وکړي چې موږ د فارمداري د زراعت سیستم تقویه شي، نو موږ به تشویق ته حکومت لوخانه له وزارت لوخانه په دې کې به توجه وسو. د درې کال کې خو تر اوسه د زراعت لوخانه د ریاست د وزارت د مرکز نه لکه مرکز نه داسې پروګرامونه داسې کارنامې دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویه شي.
موږ دغه کوشش کوو چې خلک ته د کار زمینه برابر کړو، سرمایه گذاري وکړو. زمونږ یو فارم په کابل کې دی، یو فارم په لوګر کې دی، یو فارم هم دلته دی. ښه ښکلی تازه لبنیات موږ تولیدوو او خلک تر ډېر زیات راضي دي. د حکومت څخه او امارات اسلامي څخه نه دا هیله ده چې دغه پوډري شوده چې دی، به کیفیته شوده چې دی، دا شیان د ګرده بند کړي چې دغه فارمو ول تقویه شي.
په پکتیا کې اوشمیر خلک نه یوازې د کورنیو څارویو د لبنیاتو محصولات له کورونو خرڅوي، بلکې په ښار کې د تازه لبنیاتو پلورنځي هم تر پخوا ډېر شوي. د لبنیاتو پلورونکی فضل احمد سروري او یو تن مزدورکار محمد نبی وایي
نو د کوچ پیرو ماسکې دا ورځ په ورځ د موږ تعداد مشتریان زیاتیږي، شکر دی. په رنۍ نه ورځ دا وطني خلک ډېر خوښوي. نو مخکې فارمونه کم وو، شودې جګې وې، مستیم جګې وې، اوس فارمونه زیات شوې ده شکر. به ورځ په ورځ ټیټیږي، ښه کېږي، مشتریان زیاتیږي ورځ په ورځ.
ریاست زراعت باید از دې مرضو مخنیوي وکړي او په وخت د واکسینونو تطبیق کړي، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بلوري ته د کرنې ریاست مسؤلین بیا د کورنیو څارویو د محصولاتو اوسنی پرمختګ د پام وړ بولي او زیاتوي اوس مهال خلک د کورنیو څارویو د ساتنې او د هغې د محصولاتو د استعمال په ګټه پوه شوي دي. د کرنې ریاست د مالدارۍ آمر عبدالبصیر حامد وویل
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونه شته. دوی هلته وړي شودې روزانه ټیسټ کوي، ورکوي او خلک ته د کار زمینه برابرېږي او مالداري اضافه کیږي.
کرنه د افغانستان جغرافیې جوړښت ته په کتو افغانانو ته خاص اقتصادي ارزښت لري. سره له دې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداري هم له جګړو سخت زیانمنه شوي، خو بیا هم د ملي اقتصاد له عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ور باندې بس یادی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د سهار شپږ نیمې شوې، ورځو لنډو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو او ازبکستان موافقه کړې چې د 2021 کال د اگست په 15مه د افغان پیلوټانو له لوري تختول شوی پوځي هلیکوپټرونه او الوتکې ازبکستان ته پریښودل شي. په ازبکستان کې د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنک ازبکان خبری آژانس ته وویل متحده ایالاتونه او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایی ځواک د جنگي جټ الوتکو او پوځي څرخکو د وضعیت په اړه هوکړې ته رسیدلی دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا الوتکې او څرخکې به په ازبکستان کې پاتې شي، هنک وویل پوځي وسایط به په ازبکستان کې پاتې شي، په دې مخکې لا موافقه شوې ده. هنک یادونه وکړه چې دا وسایط هیڅکله د افغانانو نه و، بلکې په امریکا پورې تړاو درلود. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست 15مه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، افغان پیلوټانو ګڼ شمېر جنګي الوتکې او پوځي څرخکې ازبکستان او تاجکستان ته وتښتولې چې لا هم په دغو هیوادونو کې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي د افغانستان له فضا څخه په 24 ساعتونو کې 215 شپېته الوتکې تیریږي. د دغه وزارت عملیاتي چارو مرستیال فتح الله منصور پرون د خپل وزارت یو کلن راپور د وړاندې کولو په مهال وویل دوی له هرې الوتکې شاوخوا $200 د حق العبور په توګه اخلي. د هوا پیژندنې ریاست وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکې دوی ورځې به د افغانستان 15 ولایتونه د سختو بارانو، سیلونو او بادونو شاهد وي. د هوا پیژندنې د ادارې عمدارست د اوبو او انرژي وزارت په خبرپاڼو کې ویل شوي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ورښت او سیلونو وړاندوینه کیږي. د ایران په جنوب کې لکتر لگا درې پاکستانیان هغه مال مړه او اته څلوېښت نور ټپیان شول چې د سپرلۍ بس لی ویلارۍ سره ټکر شو. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون وویل د بس سپرلۍ د 40 په مذهبي مراسمو کې له ګډون وروسته له عراق څخه پاکستان ته روانو.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومنی. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلو ګرام هیروئین او بیل 15000 څخه 150000 ډالر ته پورته شوی دی.
ان لیټ 2023-24
د 2023 کال په روسیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروئین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شو، چې د خپل اروپאי بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 30000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شوی روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی.
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مولاروا په متي ولا وزیري سره مرکه کړې ده.
د نشي پریښودلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسی چې یو سالم شخص سره کیږي، تر څو دغه شخص وکولی شي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیایي، خو پولیس یې نیسي او له ځان سره یې وړي. دا چې ولی دا به په ډرامه کې واورو.
راځي دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یې خو زر دواړه راکوشي.
کمانډان صاحب مونږ پریږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان د تاریخ څخه جوړ شوی هیروینو کاچاک د پخوا په ډول دوام لري او د تیرو دوو کالو په پرتلې به هم دوه برابر لوړ شوی ده. په بریتانیا کې له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب شوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تریاکو کاچاک دوام وکړي او له دې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالر ولویږي. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي او د نشه یي موادو له کاچاکو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په چیرې بیا اروپا او برېټانیا ته د هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. دوی زیاته کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې برېټانیا ته د وړاندې شوو هیروینو پر کیفیت اغیز کړی دی، خو برعکس د یو کیلوګرام هیروینو بیه له 500,000 ډالرو څخه و 3,000 ډالرو ته پورته شوې ده. دا مقاله چې په دبليو پی آر کې خبره شوې وایي کله چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع شو، اغیزې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل شو، خو دا ځل تر دوه کال وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل شوي. د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز تعجلګره ډاکټر تیودورا ګروشکوا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروینو قاچاق کم شوی دی، خو په بشپړ ډول نه دی درېدلی.
In late 2023-24
د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد چې څو کاله په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې، تازه یو مقاله لیکلې او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو حکومت خپل ژمنو خلاف د تریاکو له قاچاق سره مبارزه نه ده کړې او اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې شته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې 14,500 ټنه تریاک تولید شوی و چې له دې تریاکو څخه 1,500 ټنه بهرنی هیوادونو ته قاچاق شوی او له دې قاچاق شوو تریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل شوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت سږ کال یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو په تیره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه تریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډیر تریاک زیرمه شوی، سږکال به د یو کیلوګرام تریاکو بیه له 0 ډالرو څخه 1,500 امریکایي ډالرو ته راکښته شي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنی چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د نړیوالې ټولنې همکاری ته اړتیا لري.
کازی کی تاریخ کشت میکنه یا چرس کشت میکنه
څوک چې کوکنار یا بنګ کری او یا په غرونو کې صنعتي نشه یي مواد جوړوي، د دې کار لپاره خپل امیرالمؤمنین جزا ټاکلې ده. موږ داسې دوسیه هم لرو چې ځینې مواد په غیر قانوني ډول د باندې څخه افغانستان ته راول کیږي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې افغانستان هیر نه کړي،
افغانستان فراموش نه کنه.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې د دوی د مشر لخوا د نشه یي موادو منع کولو د فرمان دوه کاله کیږي، خو په دې دوه کالو کې د طالبانو حکومت ونه شوای کولای چې د بزګرو سره لازمي اقتصادي مرستې وکړي او په لنډ ډول د نشه یي موادو قاچاقونکو محاکمه کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د یو کیلوګرام هیروینو بیه له 15,000 څخه 150,000 ډالرو ته پورته شوې ده.
نشا د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فاميلي شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې را سن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورس ځوان بیا ځان سمي وسره کې سم شروک زستخه مس بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځان سم خلاص وله.
ادواد د تاریخ را کده چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غ پوچ کړ او خون دمون غ خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخ نیول او مرسو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونې ځخپرونه د نشئی توکو د کشت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 23,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده. خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابر درملنه نه ده شوې او څه موده وروسته بیرته معتاد شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ بریاوې درلودې. د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو له لارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغ دي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي. د 22,000 څخه زیاتو روغ د کسانو تعقیب د ساحوي ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسنل له لوري ترسره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدره توکو له کارولو څخه وژغورل شي.
درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ له پیل سره د دې مرکزونو څخه ډیری وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کره شمېرې نه ورکوي. اوس مهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشئی موادو څخه لاسونه لند شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویلي چې که څه هم په زندانونو کې 2 میاشتې تیرې کړې دي خو معیاري درملنه یې نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. لدې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي د ازادۍ راډیو ته ویل
په دې رژیم کې په زندان کې 2 میاشتې وړي وو. تر هغه خو نو خو بس د اوبو په زور به تر هغې لکه سم خاص هم نه وو، ډوډۍ هم نه وو. بس مړه مړه شو 15 شپه نه پر مریضان بس په دبلوژ بعض مړه کېدل، بعض مریض بس څوک یې پکې سکې نه وو. نه
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروې په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3 میلیونو ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 5 میلیونه هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهرنۍ مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د محل په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکونکو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نه تنها دا چې اوس تداوی په ډېر بد وضعیت کې ده، داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکوونکي دي وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږېږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي، تر ډېره له دې تبلیغاتي استفاده هم کېږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بېچاره وضعیت کې دی، د هغه له خصوصي حریمه په ډېره بېرحمانه توګه استفاده کېږي. په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوحې په 3مه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشئی موادو او معتادینو موضوع وځلوي او له دې لارې بهرنۍ مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړې دي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې مترشل زره ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتات لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور عزت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
لار پمړ کی نو مور خو اس خبر نه خم خم مورم
چې موږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خره
دا نشې مواد ول زیانونه څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان و نې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپږ وڅخه بیا د ماخام تر شپږ بجو پورې په لنډو سپونونس 2125 مترو او د ماخام د شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 2250 منځنۍ سپو باندې واوري. اروا په هان وای چې د درملنې پر مهال معتادینو سره کورنۍ ملاتړ، کورنۍ مصرفیت او اروا په هانو مسلکي چلند له معتاد سره د نشې په پریخودلو کې ډېر مرسته کولای شي. دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي، باید د نشې تر پریښودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه متي ولا وزیري سره مرکه کړې ده. ښاغلی وزیري په پیل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي.
کله چې دا ناروغ مراجعه کوي ابتدا کې باید زمینه د اعتماد سازی د دواړو جانبینو په منځ کې اوسیږي، او ارواپوه په ده باندې کوشش وکړي چې تر څو د دغه کلاینټ یا د دغه مصرف کوونکي د مخدره موادو هغه تاریخچه واخلي، او د دغه تاریخچې سره سره دا وکولی سي چې یو ښه پلان ورته ترتیب او طرحه کړي. په دغه جریان کې چې ډېره مهمه ده امپاتي او سمپاتي، همدلي او همدردي. هیڅ وخت باید ارواپوه د مریض لپاره همدلي او همدرد نسی، ځکه چې په ارواپوهنه کې قضاوت نسته او نصیحت هم نسته. ارواپوهان باید په دې باندې کوشش وکړي چې اختلال پیدا کړي او د اختلال د تشخیص او د درملنې لپاره ګامونه راپورته کړي، تر څو ښه چلند مریض سره وسي، او دغه برنامه په دغه ترتیب باندې که چیرته ترتیب سي او د کلاینټ او د مشاور یا کانسلر په منځ کې یو ښه اعتماد سازي وسي، نو ده ته موږ ویلی سو ښه چلند.
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي. کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو، له هغوی سره ښه چلند کول او د هغوی د مهارتونو لوړول تر څو وکولی سو د ښه چلند په نتیجه کې یو مریض د بیا رغونې پروسه ډېر ښه تشخیص کو او د ډېر ښه پیاوړي کو، تر څو هغه اختلالات چې د مخدره موادو د استعمال په وخت کې دیته پیدا شوي دي نور هغه اختلالات تشخیص او درملنه وکړو، تر څو اجتماع ته یو سالم شخص تقدیم شوی.
د معتادینو سره باید د نشې تر پریښودلو مخکې څه ډول چلند وشي تر څو هغه د نشې پریښودلو ته واچوي؟
هغه ناروغ باید په دې باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تباه کوونکي دي او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي، او په بخش د انګیزې دي هیدي روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډېر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي، ځکه چې په دې وخت کې دی چې معتاد په دې باندې قناعت کړي چې مخدره توکي د انسان ژوند اخلي، اما ویره او ولري چې هلته به مثلا برخورد مسلکي کارمندانو څنګه وي، هلته به زما د ډیټاکس یا د زهر کشي مرحله به څنګه وي، که چیرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر وسیږي د هغه ویره به ډیره زیاته وي، او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یم چې ما مواد مصرف کړي، بلکې نه، هغه مریض دی، برخورد مسلکي ورسره وسي تر څو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي، تر څو وکولی سي ښه په اعتماد سره خپله درملنې ته شروع کړي.
د نشې د پریښودلو پر مهال روغتیایي کارکوونکي او د معتادینو د کورنۍ غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووځي؟
روغتیایي کارکوونکي بل خصوص ارواپوهان کانسلران د معتادینو سره باید ډېر ښه مناسب او مسلکي چلند وکړي. د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازۍ لپاره ورسي. کله چې یو کانسلر تشخیص کوي چې یو ناروغ اختلال د مشورې فامیلی لري او نیازمند ده چې کورنۍ باید مشوره فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي تر څو هغه بې اعتمادي یا هغه مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا شوی هغه مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نو ضرورت دا ده چې د دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلساتو ته ورسي.
د نشې له پریښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وسي تر څو هغوی بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشې پریښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي تر څو دا ځان ته حقیر فکر ونه کړي چې زه خو اوس هم مریض یم او یا هم مریض وم. لکه پخوا چې کوم القاب و ادبیات ورته استعمالول چې ای معتاد یا هم ماشومان ته ویل کېږي د کورنۍ له خوا داسې د پوډریز و د معتاد زو ځینې نور هم داسې ادبیات د الفاظ دي چې د یو کورنۍ له خوا نه یو معتاد کورنۍ ته یا هم ښځې ته یا هم بچیانو ته استعمالیږي یا هم د خپله ده ته. نو دغه الفاظ او دغه جملې باید استعمال نسی. مخکې کوم اجتماع که څه اجتماعي حیثیت درلود کورنۍ باید کوشش وکړي چې هماغه حیثیت او هماغه عزت د مریض ته ورکړي. کله چې معاملات د دنیا ورسره کیږي یا هم د اجتماعي ژوند کوم راکړه ورکړه وسیږي باید ډېر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي تر څو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نه کړي. نور باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش درسره وکړي چې دغه شخص سالم شخص دی، اجتماعي حقوق و ټول هغه امتیازات چې یو سالم شخص لري له ده سره هم همدغسې چلند وسي تر څو دا وکولی سي هغه نیمګړتیاوې چې د مخدره موادو د استعمال پر مهال ده ته پیدا شوي دي په مرور د زمان هغه نیمګړتیاوې حذف سي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ مصروفیت روغ سوی معتاد له بیا معتاد کېدو څخه راګرځوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دوه څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دوه سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سي را سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د چي شریف له خپلې میرمنې سره ښار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوځي خو پولیس یې په لاره کې موټر دروي او دوی له ځان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
ما ژړه مور دې قربان شه. دا دې نن به دې مور ډاکټر ته بوزي.
وخزه ځان زر تیار کړه چې موټر رانلار نشي. په کلی کې یو موټر لرو خدا رانلار بیا مجبور یو چې یو سات پیاده لاړ شو او ځان سرک ته ورسو.
ته صبر وکړه نه مې وینې چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالی ور اغوندم.
ژر کوه نه وخت کېږي ماشوم ته به زه پمپر ور وتړم. ته ورشه غوټه ټولګه
دستا سره په کسوره کې شي دی
اوف تم څومره ډېر پختنه کې ژر ورشه غوټه ټولګه دا زما دی وانډي والا مانات دی خار ته را سره وړم
مون خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو کستا مانتونه یا به بل ورځ ور وړي اوس مو غوټه ماته نه وا
ورختا کیګم تر موټر زه پلاس کې وړم او به موټر وړي
نو زه خو حالک پغه کې اخلم زما غوټه به څوک یوسي
دوړه زوړم ته څومره ډېر پختنه کې مغز راته وخړل وایم ژر ورشه غوټه تیار کا که ماشوم نن ډاکټر ته بو نه زو ناروغي پس ډیریږي
سما دا تلک صبر وکړه چې زما ماشوم په ورونی کې وتړم
اوف درته مول چې دا کار ما ته پرېدا ته ورشه زر غوټه راټوله کا چې موټر راس خزي
نو ته هلک په ورونی کې تړل شي
ته ما ته پرېدا به به وینه چې دا کار کول شم کنه
سما دا دا لسم پام کا چې ماشوم په سیسني کلا کو نه تړې
بس کار سم شو یو کیلو خود ماشوم په پمپار کې معلومیږم نه ہاں دا دے کار ہو شل خیر سر دا دے ہاں ہلک خزی رضا چھ موٹر آ گئے
سما دا تا ہلک تر وخلا دا دے سے دار اخلا
اورورا خیریت دے
اورورا دا میں کار دے پولیس یو تلاشی کو
رازی مہربانی ہو کئی
قماندان صاحب پنزم سیٹ دا دے
خا خا ورورکا ترا ولارشا
دادا قماندان صاحب
لاسونا پورته ونسه چې زری تلاشی کوم
دادا قماندان صاحب قماندان صاحب شیرا سره نشته
خا خا سما دا کینا مریمی
بله قماندان صاحب
تاغه خزه تلاشی کا
سما دا خولی ته پاتې چې زری تلاشی کوم
ها دادا تلاشی میکا
خا خا پورته کې خونشته خولی ته د ماشوم مرخ کړه
ها دادا وی ګوره
دا چې څنګه وګورم او نه ځنه خلاص کا
ات څومره خوی دادا والی روی خوی ناروغ دی بیچاره ټولش پای جړل انده اوس لگا آرام شو
خیر دی بیرته به ویده شي ژر خلاص کا
ها دا دی خلاص میکا
ته را دی خو کا چیزه د پمپره مو ګورم
ها ها او هو
دا څه شی دی قماندان صاحب
بله مریم جانې څه خبره ده
قماندان صاحب دا دی غیروین پیدا کړل د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو زموږ راپور بخي صحیح وو
څه شی هیروین هیروین چی وو زه قسم په خدای که خبره ایمه
اوه هیروین هیروین چیرې و
ام دا اوس میستا په مخ کې ساده ماشوم له پمپر څخه راو نه ویستل
او سړیا ماشوم ته خود ته پمپر او کالی ور واغستل دا پودر غم لړلی تا دلته یې کیو
راځي راځي دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یې کیو زر دواره را کوشي
قماندان صاحب مونږ پریک دا دا ماشوم ناروغ دی خیر دی ډاکټر ته بیایو
د هیروین قاچاق کوي او بیا وای چې مونږ پریک دا درخته شه ډیره خبرې مکوه
هو سړیا تا خو تلته دې بد مرغو هیروینو کار بار کا وایم خدای دې ځواني مرکا مونږ دې هم په بلا اخته کو ماشوم ته خو تا کالی ور واغوستا دا هیروین خامخا تا دې ماشوم په پمپر کې یو
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدوریں